아자미 라디오.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندمو دی ازادي رادیو دی سهارنې خبری مجلې ته مو هر کله کوم پایل هم لا خبرونو کوم طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند ریپورت رد کړی چې ویل غونډي هیوادونو استل شوی افغانان چې بیرته د طالبانو په واکلاند افغانستان ته شان شوی هلته د شکنجه خپل سری توقيف او د جنسیت پر بنسټ د زورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو بیان حمد الله فطرت د پنځشنبه پر ورځ پر خپل اکسپان ادا کړی چې ټول ورستنیدونکو کډوال د بخښنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظ له دوی سره د دښمنۍ تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرې په ګډ خبر کړي ریپورت کې یو شمیر ستنو شوو د شکنجي وهلو جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه ریپورت ورکړی وو. د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ښځې او نجونې د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډیر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي وو. خو د طالبانو د حکومت بیان حمد الله فطرت ویلي چې په ځینو سیمو کې ونیمه پېښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي بل. ملګرو ملتونو ویلي وروستی ریپورت له نهه څلوېښت کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ریپورټونه بي بنسټ کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمېر رسنیو هغه ریپورټونه چې کوم د پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل او وی ویل دا یوازې ګمان و. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه شوي. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو په وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا وی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کړي. خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربی امارات وایي د 2020 کال لاګیس راهیسي له 12,000 څخه زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی یو ویشت بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استول. دا څرګندونه د پنځشنبه په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته لاغې په یو بیان کې کړی چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو پر وروستیو ریپورټونو تفسیر نه دا کړی خو د ابوظبي په پنغالي کې شاوخوا یو ولستیم زره افغان وګړو د قربتوب او هغوی ته د موقت او اسانتیا او د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړی دی چې په دې چاره یې شاوخوا 308 میلیون امریکایي ډالر لګښت. متحده عربی اماراتو هم درس په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د بیړنۍ تخلیه پر مهال د افغانانو بهرنیو وګړو په ګډون یو څلوېښت زره کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستل دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هېواد یې نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلی چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي او دا پریکړه سملاسي د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. دا خبر بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او نه وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات باورې چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې رپورټونه راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شبکت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په دې تړاو څرګندونې کړې. جزئیات دی دا به هم باورې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو بیا خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي. په ورته وخت کې به مو له دې هم خبر کړو چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کډوالۍ کیسونو لرونکي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو پرانستې لیک استولی او له هغې غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د دوی د انتقال بهیر بیرته پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ویل دي چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې دا غزي د اوربن لپاره دا حماس او اسرائیل ترمنځ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې لا خند او زنګ سره شي. که وختو نور ریپورتونه هم
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت. دا پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورتونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شبکت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هغه ریپورتونه چې وایي د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې باندې غور کوي یوازې ګمانونه دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه به بنسټه بدللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان د پنځشنبه په ورځ د جولای په 14 په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې د دغه هیواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندي پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. به ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایي زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علی خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو د سپارلو پر تعقیب و. موسد نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. د دې ډلې د پاکستان ایکسپریس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اگست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د می په دیش ما په یو اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه آزادی رادیو ناوری په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وايي افغانستان ته ځینې جبرستانه شوي افغان کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقوقو له نورو جدي سرغړونو د خطرونو سره مخ دي. دغه راپور چې پرون پنځشنبه خپور شو پکې ویل شوی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شو ته د شکنجه ورسره د ناوړه چلند د دوی دنیولو بندې کولو او شخصي امنیت ته د غواخونو مسائل شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې د غهیوات تزینې جبرستان سوي افغان کډوال لږچ اخیستنو سره مخ شوی دي، هغه څه چې طالبان یې راتوي. یوناما په دې راپور کې چې د پنځمه پورز د جولای په 14مه په خپلې پاڼه خبر کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر دو طالبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستنه سوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یوناما د بشري حقوقو څنګه دی راپور کې راغلي چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقوقو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی لویری له دغه هیواد وتلی و او اوس بیرته ورستانه شوی د شکنجه ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونه بندي کېدو او همدارنګه په ټکوې شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي. یوناما زیاته کړې چې خزي او انجونې د تېر جمهوریت حکومت کارکونکو او پخوانی امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان لغچ اخیستنې او د بشري حقوقو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکوې دغه معلومات د 2023 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ لهغه نه تلوي کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په دې اتلس مخیزه راپور کې ویل سوي یوې خزي چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتیدلې و اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغه د ملګرو ملتونو په لټون کې ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتک ازادي نشته او د شپږم ټولګي پورته تعلیم ته لاسرسي نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلی چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او انجونو لپاره تر ټولو زیات کړکې چاندي چې وازی د جنسیت لامل د څار او تعقیب لپاره خو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلی چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې لمخې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ونه لیکل سي چیرې چې د شکنجه تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژندګلوي خبره سي. ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتیدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
یو څه شي وي دینم سي وي دي وسه خلک واکې دي مخه مخه دي ویره لري او دي تم ځان
د یونما د بشری حقوقو څنګه هم دی راپور کې د هغو پوځیانو خپلې چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سری ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوې رد کړې.
افغانستان اسلامی امارت دی اف ای فرمان چې د علي قدر امیر نومین جناب شه صاحب د الله تعالی لوري صدر شوی دی پس پر ډول د تحقیق موخه موږ کار کوو. کورنۍ چارو وزارت پولیس وکونه د اجرایي قوت په صفت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د فرمان تر سو لاندې راوړي. په هندسي او راپور دی نومه نشد شوی وو په ماغه وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې واشه په ولایتو کې او دغه موضوع سره چې د یونامه د راپور څنګه دی ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي او ټول چې هیات راغلل په کامل د راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یونامه په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ سوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقوقو فعالان، مترزې ښځې خبريالان او نور هم شامل دي. دوی مخکې په وروار ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هیواد ته ستانه سي له بیلابیلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ سي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو پراخ زیانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمایزو طالب چارواکو ازادي رډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته جدي تاوانونه مخ کړي. ځینو سیلاب ځپلو د اړینو مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړي. نور تفصیل پا دی ریپورت کیا ورو
پرون بل رئیس راغلی دی. پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمری په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دی. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمری په دویمه ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خال تدام زیان نه وغو. پرون رئیس به خیز زیات زیان وښلې. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلې چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه درغلی. پرون راسه دا غر نه شوای دی.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفات په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پښې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چات ګرځېدلی دی، له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمایزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابهای مفیش دیروز در ولسوالی کوفار پرواز سرازیر شده بود که
کوفار پرواز ولسوالی که بیجاره اون که سیلابون نرابطلی چې ډیر مالی زیانونه یې اړولې دي، خو مرجو بلای نه لري. خلکو ته ډیر مالی زیانونه اوختل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کوچنی بندونه چې په کلیو کې جوړ شوی او ویجاړ شوی. په ټولنیز ډول یعنی په ټوله کې په کوفه ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتار کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندوی سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپل ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
په پاکستان کې د پی یو او پی دوا کډوالۍ کې سنو لرونکو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو پرانیستي لیک کې له هغه د کډوالۍ د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې. دغه افغان کډوالو په دې لیک کې په پاکستان کې خپل ستونزو ته اشاره کړې، ویلي چې ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دي او خپل برخلیک ته سمدستي پاملرنه غواړي. نور تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو ته ویزو د نه تمدیدېدو او د دوی د نیولو او ایستلو بهیر له چټکېدو وروسته په دې هیواد کې د پی یو او پی دوه کیس لرونکي د متحدو ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی یې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته هم استولې، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو نشتون او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري ایستلو بهیر تیزېدو ته په اشاره ټینګار کړی چې بیړني بشري وضعیت کې ژوند کوي او د هغو ژمنو د عملي کېدو غوښتونکي دي چې متحدو ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړي دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي رادیو سره د دې لیک د محتوا او نور جزئیات په اړه وویل.
در مدد 4 سال است ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم.
پوکلس پلو رو کلو رئیس په پاکستان کې له مختلفو چوز سره مخ یو. له بده مرغه موږ د امریکا له لوري هیر شوی یو. په دې څلورو کلونو کې مو ماشومان لزده کړو به برخې شوی دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د قربه هیواد پولیسو یو شمیر کیس لرونکي نیولي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د پی یو او پی دو پروګرامونه بیا پیل شي او موږ چې په دې هیواد کې په خرابت حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل همیشت افغان کډواله او د پی یو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې له اوږدې مودې انتظار ستړي سوي او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمنه ده وایي.
همگی ما به تشویش هستیم، به اضطراب هستیم، تا اطفال ما به تکلیف های روحی روانی گرفتار شدن.
اندېښمن یو، حتی ماشومان مو به روحی روانی ستونزو اخته شوي دی. زمونږ ویزې نه تمدیدېږي او له دې ویرې چې اونه ایستل شو له خپل کورونه نشو وتلی که د کیسونه پروسس پیل نشي او مونږ په دې ناڅرګنده حالت کې پاتې شو، دا وضعیت زما او زما د کورنۍ لپاره ډیر اندېښمنونکی دی چې مونږ ډیره مایوسه کوي. مونږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو. خدای مهربانه دی چې که زمونږ هغه واورېدل شي او مونږ انتقال شو او له دې ستونزو ووزو.
په دې سرخلاصي لیک کې چې د پیو او پی دوا کیس لرونکو خزو نارینه او ماشومانو په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته لیکل سوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسولیت لري، خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیک لیکوالانو ویلي چې ډیرای وی مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو له پوځیانو او ملکی کارکوونکو سره همکاري کړې او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن و، او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای و. د غوښتنو وروسته له هغه کېږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې دای به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیز رسنۍ سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د بیلابیلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نوي ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیکت هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي و چې واشنگټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي، او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي، او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیک په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د پی یو او پی دوا د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک په استولو امریکا ته د دوی د لیک د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیرې وې میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول شوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې هم چټکې شوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته براښو. په ورستوي کې د اوکراین ولسمشر زيلنسکي په دغه هیواد کې د یو قانون د بدلون لکبل لا کورنی کړکیچ سره مخ دي. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د یو نوی قانون تر لاسلیک وروسته چې منتقدان یې د فساد ضد ادارو د خپلواکۍ غصب بولي او د عدلي اصلاحاتو او د قانون د حاکمیت د څو کلن پرمختګ د بیرته شاتګ په نظر ورته ګوري، له کورنیو پراخو مظاهرو او د لویدیز له سخت خبرګون سره مخ شوی. خو زيلنسکي وروسته شاته لاړ. وساره روخانه نه ده چې زيلنسکي تر کومه حد شاته ګرځي، او یاده به وکولای شي چې د 2022 کال د فبرورۍ د میاشتې راهیسې چې روسیې پر دې هواد بشپړ یړغل کړي د اوکراین تر ټولو ستر کورنۍ کړکیچ قابو کړي کنه. دا هغه قانون تر لاسلیک واځي و برز روسته چې خپل حکومت په چټکۍ د اوکراین پارلمان ته وړاندې کړي وو. زيلنسکي ژمنه وکړه چې نوی قانون به وړاندې کړي. هغه وویل چې د خلکو غږ اوریدلې او دا ډیره مهمه ده چې دا فساد زدي دارو د خپلواکۍ ټول اصول خوندي وي. دا د قانون پلي کوونکو د فساد زدي دارو او د لوی څارنوالۍ لمشان وخت چې د نوي قانون په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. خو د قانون د محتوا او مهالويش پاړې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دا هم نه دی ویلي چې د جولای پر 28مه چې کوم قانون لاسلیک کړي او بیرته به لغوه کړي او کنه. دا قانون چې رسمي شمیره 2144 د مظاهره چیانو په لاسونو کې پر لفافو او لوحو ښکاری. دا د قانون مخالفانو د نور مظاهرو اعلان هم کړی دی، او د اپوزیسون له هولوس کوند څخه یو وکیل ویلی چې 144 پارلماني اساسو د قانون دی ویبل مسودې ملاتړ کړی چې موخه د فساد ضد ملي اداري او د فساد پر ضد مبارزې د ځنګړي څارنوالۍ د خپلواکۍ بیرته اخیستل دی، او خای دا نوې قانون د جولای تر 15مې یعنی تر نن ورځې پورې رای اخیستلو ته وړاندې شي. هغه نوی قانون چې د زيلنسکي حکومت پارلمان ته وړاندې کړی او تصویب کړی دی. د فساد پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مشر واکونه ختموي او دا اداره د لوی څارنوال تر امر لاندې راولي چې دا د یادې ادارې د خپلواکۍ له منځه وړل ګڼل شوي. همداراز لوی څارنوال ته دا واک ورکوي چې د لوړپوړو چارواکو قضیې بندې کړي یا د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې له لوري د څېړل کېدونکو قضیو مسؤلیت نورو ادارو ته وسپاري. د اوکراین د فساد ضد ملي ادارې او د فساد پر ضد مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکو د جولای په درویشتمه ویلي د حکومت لوري د لاسوهنې په وړاندې د دوی پخواني تضمین شوي خوندیتوبونه باید بیرته وساتل شي او دا کار د دوی په وینا شفاف او روښانه ګامونو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې هم د نوي قانون تصویب جدي شاتګ بللی او نور منتقدان اندېښنه لري.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرها. حکومت طالبان یک گزارش مستند سازمان ملل متحد را رد کرده است که در آن گفته شده مهاجران اخراج شده از کشورهای همسایه در افغانستان با تهدید شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض جنسیتی مواجهند. حمدالله فطرت، یک سخنگوی حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه در پیام روی صفحه اکس توییتر سابق نوشت که تمام افغان‌ها شامل فرمان عفو عمومی ملا هبت الله رهبر طالبان می‌شوند و هیچ کسی از نگاه سیاسی با آنها دشمنی ندارد و با آنان برخورد انتقام جویانه نخواهد شد. دیروز یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش مشترک با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در این باره جزئیات داد. در این گزارش آمده است که شماری از افغان‌های برگشته از ایران و پاکستان با تهدید شکنجه، لتوکوب، بازداشت و تبعیض جنسیتی مواجهند. در این گزارش به طور مشخص از زنان، خبرنگاران، کارمندان پیشین حکومت، نیروهای امنیتی پیشین و فعالان مدنی به حیث قربانیان اصلی نام برده شده است. اما حمدالله فطرت، یک سخنگوی حکومت طالبان، گفته که ممکن است با برخی افراد برخورد نامناسب شده باشد، اما دلیل آن سیاسی نه بلکه شخصی بوده است که حکومت طالبان به آن رسیدگی خواهد کرد. حکومت پاکستان گزارش‌ها درباره احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان را رد کرد. شفقت علی خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر احتمال قریب الوقوع به رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی پاکستان را تکذیب کرده است. او تاکید کرد که هنوز تصمیم درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان گرفته نشده است. در این باره تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر خواهید شنید. برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران افغان گزارش دادند که طالبان شیخ عبدالسمی غزنوی، یک عالم دینی را بازداشت کردند. سمی یوسفزای، خبرنگار افغان که تحولات تحت حاکمیت طالبان را از نزدیک دنبال می‌کند، دیروز پنجشنبه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشت که مولوی غزنوی حدود یک هفته پیش از مدرسه دینیش بازداشت شده و توسط یک محکمه نظامی حکومت طالبان به 45 روز زندان محکوم شده است. چند رسانه دیگر افغانستان نیز گزارش‌هایی از بازداشت مولوی غزنوی منتشر کردند. تا حالا مقام‌های طالبان یا منابع نزدیک به مولوی غزنوی در مورد این بازداشت اظهار نظر نکردند. عبدالسمی غزنوی یکی از علمای دینی نزدیک به طالبان بود که گاهی از آموزش دختران و فراگیری علوم عصری حمایت می‌کرد و در این باره از سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کرد. و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیروز پنجشنبه گفت که واشنگتن برنامه ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، را که گفته است دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، رد میکند. روبیو این تصمیم فرانسه را یک تصمیم بی‌باکانه خوانده است. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیروز گفت که کشورش در نظر دارد که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. ماکرون با نشر نامه‌ای که به محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، فرستاده است، در صفحه ایکس نوشت که امیدوار است این اقدام سبب آمدن صلح در شرق میانه شود. او افزوده است که به اساس تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و دائمی در شرق میانه، تصمیم گرفته است که فرانسه دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. در واکنش به این اظهارات ماکرون، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت این تصمیم بی‌باکانه به سود پروپاگاندای حماس و یک عقبگرد در تلاش‌های صلح است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک گروه تروریستی می‌شناسند. با سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند و اگر من امید مرزبان را در این برنامه همراهی کنید، از این تحولات به تفصیل خواهید شنید. وزارت خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد هنوز قصد ندارد حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. سیلاب و بارندگی های شدید خسارات مالی هنگفت را در افغانستان سبب شده. از شماری از متضررین میشنویم که چه دیدند.
باغه ها، زمین های زراعتی، بند های برق کوچکی در قریجات ها جور شده بود، اونا را تمامش تخریب کرده است.
در همین برنامه سره به یکی از مدارس دینی در کابل میزنیم که حدود 90% شاگردانش دختران بازمانده از مکتب و پوهنتون هستند.
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن میشه.
در تحولات جهان مهمترین خبر این است که فرانسه گفته قصد دارد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. این اقدام با واکنش های زیاد به همراه است. و رئیس جمهور اوکراین پس از توشیح قانونی که استقلال نهادهای ضد فساد را محدود میکند با دردسرهای تازه درگیر شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان میتونین روی وبسایت ما به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org و همچنان برای شنیدن رادیو آزادی به طور صاف و ساده اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. اگر تلفن اندروید دارین مثل سامسونگ میتونین از گوگل پلی ای اپلیکیشن را دانلود بکنین، و اگر آیفون دارین به اپ استورتان برین و ای اپلیکیشن را دانلود بکنین تا صاف و ساده فقط با یک کلیک بدون سانسور رادیو آزادی را به طور زنده بشنوین 24 ساعت. اکنون میپردازیم به گزارش های خبری. حکومت پاکستان گزارش ها درباره احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان را رد کرد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گزارش های منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر احتمال قریب الوقوع به رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی حکومت پاکستان را تکذیب کرد. او تاکید کرد که هنوز تصمیم درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان گرفته نشده است. تنها روسیه حکومت طالبان را تا به حال به رسمیت شناخته است. بیشتر همکارم به شما میگوید.
حکومت پاکستان گزارش‌ها درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان را بی اساس خوانده است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری روز پنجشنبه 24 جولای گزارش‌های برخی رسانه‌های آن کشور مبنی بر اینکه پاکستان در شرف به رسمیت شناختن حکومت طالبان است را رد کرده و آن را گمانه‌زنی خوانده است. او تاکید کرده که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص به رسمیت شناختن رژیم طالبان اتخاذ نشده است. به گزارش دیلی تایمز پاکستان سخنگوی وزارت خارجه آن کشور همچنین از ادامه نگرانی‌های امنیتی پاکستان نسبت به حضور گروه‌های تروریستی و پناهگاه‌های امن آنان در خاک افغانستان سخن گفته و آن را منبع پایدار تهدید برای امنیت ملی آن کشور دانسته است. اما او از نگرش مثبت مقامات طالبان نسبت به نگرانی‌های اسلام آباد ابراز رضایت کرده، گفته که روابط دو جانبه رو به بهبود است. شفقت علی خان با سفر اخیر محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان به کابل که به تاریخ 29 سرطان صورت گرفت نیز اشاره کرده، گفته که تمرکز آن بر تقویت همکاری‌های امنیتی، مدیریت مرزها و پیگیری استرداد اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP بوده است. محسن نقوی در این سفرش با برخی مقام‌های طالبان از جمله با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان دیدار کرد که به گفته وزارت داخلی طالبان دو طرف بر ایجاد فضای ارتباط، اعتماد و اطمینان تاکید کردند. پیش از این شماری از رسانه‌های پاکستانی در مورد گمانه‌زنی‌ها در خصوص به رسمیت شناختن طالبان از سوی پاکستان گزارش‌هایی را به نشر رسانیدند. از این میان اکسپرس تریبیون پاکستان به تاریخ 6 جولای در گزارشی گفته بود که برخی ناظران معتقدند که تصمیم مسکو ممکن است مقدمه برای به رسمیت شناسی طالبان توسط دیگر کشورها از جمله پاکستان باشد. گفتنی است که حکومت پاکستان در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه گفته بود که این موضوع بین دو کشور مستقل است. روسیه به تاریخ 3 جولای حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری شد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 چنین گامی برداشت. قابل یادآوری است که محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان حدود 5 هفته قبل گفت که روابط پاکستان و طالبان پس از سفر 19 اپریل او به کابل در مسیر مثبت قرار گرفته است. او در صفحه ایکس خود افزوده بود که اسلام آباد مصمم است تا روابط دیپلماتیک خود با حکومت طالبان را از سرپرست سفارت به سطح سفیر ارتقا دهد. وزارت خارجه حکومت طالبان در 3 می در اعلامیه با استقبال از این تصمیم پاکستان گفت که آنان نیز متقابلن کاردار سفارت افغانستان تحت کنترل خود در اسلام آباد را به سفیر ارتقا خواهند داد. این در حال است که در 3 سال اخیر روابط میان حکومت طالبان و پاکستان با تنش‌های به همراه بوده است. مقام‌های پاکستانی افزایش حملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP را به حضور و فعالیت این گروه در خاک افغانستان نسبت دادند. در مقابل حکومت طالبان همواره این اتهامات را رد کرده گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ولایت های مختلف افغانستان شاهد موجی از سیلاب ها و بارندگی های شدید هستند. این سیلاب ها تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را در پی داشتند. مسئولان محلی طالبان در برخی از ولایت ها برای رادیو آزادی گفتند که سیلاب به مردم آسیب جدی رسانده. با این حال در حداقل در 9 ولایت افغانستان بارندگی شدید و سیلاب پیش بینی شده. همکارم با شماره از افرادی که از سیلاب ها متاثر شدند صحبت کرده و گزارش می‌دهد.
بارون بلغرز رئیس را غلیدی
یکی از باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا است که میگوید سیلاب های روز چهارشنبه اول اسد خسارات هنگفت برای او وارد کرده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود روز پنجشنبه 2 اسد به رادیو آزادی گفت که تا هنوز هیچ کمک برایشان صورت نگرفته است.
قارون رئیس
روزهای گذشته هم سیلاب آمده بود، زیاد خساره نداشت، اما از روز گذشته به این طرف خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. تنها خودم در حدود 500 هزار افغانی خساره من شدیم که زمین های من تخریب شده است. هیچ کمکی به ما صورت نگرفته است.
اسم رستان در آقالیب
گزارش ها که از آن است که سیلاب های اخیر سبب تلفات جانی و خسارات مالی به باشنده های ولایت های پکتیا، بدخشان و خوست نیز شده است. مستغفر گرباز سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست در مورد تلفات جانی این سیلاب ها به رادیو آزادی چنین گفت:
دورسته و رختون و سیلابون لحمله
به دلیل ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب های اخیر دو رویداد پیش آمده است. اول در ولسوالی اسپیره سقف یک خانه فرو ریخته است که به اثر آن یک نفر جان باخته است و 2 تن از کودکان زخمی شدند. و رویداد دیگر که مربوط به ولایت پکتیا می شود 3 تن را سیلاب به ولسوالی نادرشاکود آورده بود که از سوی باشنده های محل به دست آمدن یکیشان زخمی بود و 2 تن دیگرشان جان باخته بود.
در این حال مقام های محلی ولایت بدخشان نیز خسارات وارد شده از اثر سیلاب ها در این ولایت را تایید می کنند. زبیولا امیری سخنگوی والی طالبان در ولایت بدخشان در این مورد به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رسیدگی به متضررین از سوی ریاست مبارزه با حوادث این ولایت در هماهنگی با نهادهای کمک رسان بین المللی انجام شده است.
سیلاب های مدهش دیروز در ولسوالی کوفابی درواز سرازیر شده بود که الحمدلله تلفات جانی در پی نداشته، ولی خسارات مالی را بسیار زیاد به مردم رساندن، از قبیل باغها، زمین های زراعتی، بندهای برق کوچکی در قریجات ها جور شده بود، اونا را تمامش تخریب کرده است.
در این حال سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO به تازگی گفته که سیلاب های اخیر چندین ولایت افغانستان را با شدت تحت تاثیر قرار داده و تنها در میدان وردک بیش از 14200 نفر را متاثر ساخته است. این سازمان 3 روز قبل همچنان در صفحه ایکس خود نوشته که بیش از 50 کانال و 885 هکتار زمین زراعتی نیز در این ولایت آسیب دیدند. پیش از این شمار از متضررین سیلاب ها از ولایت های میدان وردک و لوگر در صحبت با رادیو آزادی خواهان کمک از مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان شده بودند. متضررین از سیلاب ها در گذشته هموار شکایت کردند که با وجود وعده های داده شده از سوی مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان کمک لازم به آنان صورت نگرفته است. این در حال است که اخیراً اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از وقوع باران‌ها و سیلاب‌های شدید در 9 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در صفحه یکش برای دوی اسد پیش بینی کرده که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، لوگر، کاپیسا، خوست، پکتیا و پکتیکا شاهد این سیلاب‌ها خواهند بود.
همکارم گزارش میداد و شما در منطقه تان چی میگذره برای ما بنویسین یا در روی صفحه واتساپ یا شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین چشم دیدتان را از سیلاب ها در مناطقتان به ما بگوین. این پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش خواهد شد. شماره واتساپ ما هست 00420-72-381-11. چشم برای پیام های شما هستیم و این پیام هایتان را در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. با برگشت سیلاس های مهاجران افغان از ایران و پاکستان، سازمان ملل متحد میگوید که شماری از این مهاجران در داخل افغانستان با بدرفتاری مواجه شدند و با تهدید بازداشت، شکنجه و تبعیض مواجهند. یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد این موضوع را در یک گزارش مشترک با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته و این گزارش دیروز نشر شد. طالبان این گزارش را رد کردند. بیشتر در گزارش همکارم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با ابراز نگرانی میگوید که برخی از پناهجویان افغان که به طور اجباری به این کشور بازگردانده شدند با انتقام‌جویی روبرو شدند، آنچه که حکومت طالبان آن را رد میکند. یوناما در گزارش که روز پنجشنبه 24 جولای در وبسایت خود منتشر کرده گفته که مواردی را از افرادی که به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند مستند کرده که به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص نقض جدی حقوق بشر را تجربه کردند. در گزارش بخش حقوق بشر یوناما آمده است پناهجویان افغان که به افغانستان برمیگردند به ویژه در معرض انتقام جویی و سایر نقض‌های حقوق بشر از سوی حکومت طالبان قرار دارند. این گزارش می‌افزاید که این تخطی‌ها شامل شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید لفظی به امنیت شخصی از سوی مقامات حاکم یعنی طالبان علیه کسانی است که در سال 2021 از ترس از کشور فرار کرده و اکنون برگشتند. یوناما افزوده که زنان و دختران، کارمندان حکومت پیشین، نیروهای امنیتی، کارمندان رسانه‌ها و فعالان مدنی با انتقام‌جویی و نقض حقوق بشر مواجه هستند که به گفته یوناما این معلومات بر اساس مصاحبه با 49 تن که بین ماه‌های می تا دسامبر 2024 به صورت اجباری به کشورشان بازگردانده شدند انجام شده است. در این گزارش 18 صفحه‌ای آمده است که یک زن خبرنگار پیشین تلویزیون که در سال 2021 از تهدیدات طالبان فرار کرده بود اکنون پس از بازگشت خود را زندانی خانگی عنوان می کند و به محققین ملل متحد گفته که اینجا هیچ فرصت های شغلی وجود ندارد، هیچ آزادی حرکت وجود ندارد و هیچ دسترسی به آموزش فراتر از صنف ششم وجود ندارد. در این گزارش به نقل از ویلکر تروک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر آمده است وضعیت در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران وخیم است که صرفاً به دلیل جنسیتشان با اشکال گسترده نظارت و آزار اذیت مواجه می شوند. در این گزارش آمده است که این یافته ها نقض آشکار اصل بین المللی است که گویا هیچ کسی نباید به کشور برگردانده شود که در آن با خطر شکنجه، آزار اذیت یا سایر آسیب‌های جدی مواجه شود. اینها مواردی است که برخی از نظامیان پیشین افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند. یکی از نظامیان پیشین که به دلیل اساسیت موضوع نخواست موقعیت و هویتش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که او و یک سرباز دیگر پس از تسلط طالبان در سال 2021 از افغانستان به ایران فرار کردند، اما در سال 2023 دوباره از ایران اخراج شدند و به دلیل ترس از طالبان در افغانستان در حبس خانگی به سر می بردند و ادعا می کند که یک دوستش به شدت شکنجه شده است.
من در هرات وظیفه داشتم، وقتی اخراج شدم مدت طولانی در خانه ماندم و بیرون نشدم. شما می دونید کسانی که قبلا وظیفه داشتن حالا که آنها یعنی طالبان در قدرت هستند از آنها می ترسند چون می توانند آسیب برسانند. یکی از دوستانم که برای یک سناتور رانندگی می کرد بازداشت شد و از او پرسید که چرا چنین وظیفه داری. شکنجه زیاد شد، از او اسلحه خواستند و او را لتو کوب کردند. حالا او نمی تواند درست بنشیند.
بخش حقوق بشری یونما نیز در این گزارش از سربازان و مقامات پیشین یاد کرده است که با گفته این نهاد خودسرانه توسط طالبان بازداشت و زندانی شدند. اما حکومت طالبان این گزارش ها و ادعاها را رد می کند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی ادعای سازمان ملل متحد را رد کرد.
ما این گزارش یونما را مطلق رد می کنیم. دور از حقیقت است. زیرا ما برای تحقق فرمان امیرالمومنین در مورد عفو عمومی کار میکنیم. وزارت داخله به عنوان قوی اجرایه به کسی اجازه تخطی از آن را نمیدهد. یونما قبلا چنین گزارش صادر کرده بود، اما وزیر امور داخله هیئت را به ولایات تعیین کرد که گویا افراد سابق با مشکلات روبرو شده اند. اما این هیئت دریافت که این دور از حقیقت است.
او مدعی است که افراد اگر در افغانستان کشته شده باشند به دلیل خصومت‌های شخصی کشته شدند. بر اساس گزارش یونما از سال 2023 تا کنون تعداد زیادی از افغان‌ها از سوی پاکستان و ایران به طور اجباری به کشورشان بازگردانده شدند. قابل یادآوری است که در این میان نظامیان پیشین، فعالان مدنی و حقوق بشر، زنان معترض، خبرنگاران و دیگران شامل می باشند. آنان پیش از این مکررن در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که در صورت بازگشت به کشورشان با تهدیدها و خطرات گوناگون مواجه خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مهمترین تحولات در جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه گفت که واشنگتن برنامه ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را که گفته است دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت رد می‌کند. روبیو این تصمیم فرانسه را یک تصمیم بی‌باکانه خوانده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت که کشورش در نظر دارد که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. مکرون با نشر نامه‌ای که به محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین فرستاده است در صفحه ایکس نوشت که امیدوار است این اقدام سبب آمدن صلح در شرق میانه شود. او افزوده است که به اساس تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و دائمی در شرق میانه تصمیم گرفته است که فرانسه دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. در واکنش به این اظهارات مکرون، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت این تصمیم بی‌باکانه به سود پروپاگاندای حماس و یک عقب‌گرد در تلاش‌های صلح است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک گروه تروریستی می‌شناسند. مایک هوکابی سفیر آمریکا در اسرائیل نیز ماه گذشته گفته بود که فکر نمی‌کند موجودیت یک فلسطین مستقل بخشی از اهداف سیاست خارجی آمریکا باشد. اسرائیل نیز این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت به رسمیت شناختن فلسطین هدیه برای تروریسم است. نتانیاهو در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که این اقدام خطر ایجاد یک گروه نیابتی دیگر از سوی ایران را بیشتر می‌سازد. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس نیز تصمیم فرانسه را شرم‌آور و تسلیم شدن به تروریسم دانسته است. او تاکید کرده است که اسرائیل هیچ وقت موجودیت فلسطین را که امنیت و بقای اسرائیل را با خطر مواجه کند نخواهد پذیرفت. دیپلمات ها گفتند که فرانسه برای گرفتن چنین یک تصمیم زیر فشار همپیمان های نزدیک خود از جمله بریتانیا و کانادا قرار گرفته است. در این حال صدر اعظم کانادا مارک کارنی گفته است که از موجودیت دو دولت فلسطین و اسرائیل حمایت میکند. قرار است هفته آینده نشست وزیران خارجه حدود 40 کشور در نیویورک برگزار شود و در آن برنامه واضح برای صلح دائمی در شرق میانه طراحی شود. این جلسه را فرانسه و عربستان سعودی به طور مشترک میزبانی خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
تشکر که مرا در این برنامه رادیو آزادی همراهی میکنید. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شمار مدارس دینی به سرعت در حال افزایش است. سال گذشته وزارت معارف حکومت طالبان گفت که تنها در ظرف یک سال 1,000,000 دانش آموز جدید در مدارس دینی ثبت نام کردند. بخش عمده شاگردان تازه وارد دخترانی هستند که از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها محروم شدند. خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس با یکی از این مدارس رفته و گزارش تهیه کرده است. لحظات پیش همین گزارش را به شما مرور کردم.
سوره هایی که با الف با شروع میشن مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
تقریبا 90% شاگردان این مدرسه در کابل دختران هستند. همه دخترانی که نزدیک به 4 سال است از رفتن به مکتب محرومند.
قصه های پیامبران در سوره هایی که ذکر می باشه
مضامینی که اینجا تدریس می شوند قرآن، حدیث و دیگر مسائل مربوط به شریعت اسلامی است.
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن میشه.
فائزه پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از لیسه فارغ شد و آرزو داشت دکتر شود. فائزه امید دارد که در آینده زمینه ادامه تحصیل در پوهنتون نیز برایش فراهم شود. هرچند اکنون دروازه پوهنتون ها برای دختران بسته است.
وقتی که خانواده بفهمه که ما قرآن خواندیم، احکامی که در قرآن است، نظر بر ازو چون کتاب دینی هست، تمام عقاید یک فامیل بسته به قرآن است. وقتی که احکام قرآن بالای ما تطبیق شه و آگاهی فامیل ما از قرآن پیدا بکنه، پذری صورت اجازه میتن که ما به پوهنتون بریم.
نزدیک به 4 سال می شود که طالبان مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در پوهنتون ها برای آنان از تقریبا 3 سال به این سو بسته است. انستیتوت های طبی نیز در آخر سال گذشته میلادی برای دختران بسته شدند. یکی از دلایل بسته شدن این نهادهای آموزشی را طالبان مدغم بودن صنوف دختران و پسران و موجودیت استادهای مرد در جمع دختران دانستند. اما این محدودیت در مدارس دینی وجود ندارد و استاد دانش آموزان دختر در این مدرسه یک مرد است. زاهد الرحمن صاحبی.
به خاطر از اینکه خواهرا دروازه مکاتب و چیزا برشان بسته است، بیشتر یه فرصت غنیمت میشمارن که از وقت خود استفاده کنن و دیگه مشغول تعلیم و تدریس علوم دینی باشن.
با برگشت طالبان به قدرت به شمار مدارس دینی به سرعت افزوده شد. وزارت معارف طالبان سال گذشته گفت که تنها در یک سال بیش از 1 میلیون شاگرد به مدارس دینی ثبت نام کردند. با این آمار تعداد شاگردان مدارس دینی در افغانستان به بیش از 3 میلیون میرسد. رئیس جمهور اوکراین پس از توشیه قانونی که استقلال نهادهای ضد فساد را محدود میکند با دردسرهای تازه درگیر شده است. اما چه دردسره؟ فائزه ابراهیمی به شما میگوید.
ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از امضای قانون جنجالی که منتقدان آن را ضربه به استقلال نهادهای ضد فساد و عقب‌گردی در روند اصلاحات عدلی و حاکمیت قانون می‌دانند، با موج از اعتراضات داخلی و واکنش شدید غرب روبرو شد. هرچند او در ادامه تا اندازه عقب نشینی کرد. اکنون مشخص نیست که زلنسکی تا چه حد از موضع خود عقب خواهد نشست و آیا می‌تواند بزرگترین بحران داخلی کشور از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه در فوریه 2022 را مدیریت کند یا خیر. فقط یک روز پس از امضای این قانون که از سوی دولت خودش با سرعت به پارلمان ارائه شد، زلنسکی وعده داد که لایحه جدید معرفی خواهد کرد. او گفت که صدای مردم را شنیده و حفظ استقلال کامل نهادهای ضد فساد بسیار مهم است. زلنسکی در 23 جولای گفت که همه شنیدند که مردم این روزها در شبکه‌های اجتماعی، در جاده ها و در گفتگوها چی میگویند. اینها بی نتیجه نیست. ما همه نگرانی ها را بررسی کردیم تا ببینیم چه باید تغییر کند و چه چیزی تقویت شود. او از مقام های قضایی، نهادهای ضد فساد و استر محکمه خواست تا در تهیه قانون جدید با او همکاری کنند، اما جزئیات درباره محتوای آن یا زمان معرفیش نداد و مشخص نکرد که آیا قانون امضا شده را لغو خواهد کرد یا خیر. این قانون در 22 جولای با شماره رسمی 12414 در دست معترضان روی پوسترها و بنرها دیده میشد. مخالفان قانون اعلام کردند که در 24 جولای دست به اعتراضات بیشتر خواهند زد. یک نماینده حزب مخالف هولوس گفته که 48 نماینده از طرح دیگری حمایت کردند که هدف آن بازگرداندن استقلال اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و سارنوالی ویژه مبارزه با فساد است. احتمال دارد این طرح جدید تا 25 جولای برای گذاشته شود. قانون جدید اختیارات رئیس سارنوالی ویژه مبارزه با فساد را محدود کرده و این نهاد را زیر نظر لوی سارنوالی قرار می دهد که به باور منتقدان استقلال آن را از بین می برد. همچنین به لوی سارنوالی اجازه می دهد که پرونده های مقامات عالی رتبه را پایان دهد یا از نهاد ملی مبارزه با فساد به نهادهای دیگر منتقل کند. مقام های این دو نهاد گفتند که باید تضمین های قانونی برای استقلال این نهادها دوباره برقرار شود و این امر نیازمند اقدامات شفاف و روشن است. اتحادیه اروپا تصویب این قانون را عقب‌گرد جدی خوانده و هشدار داده که این تغییر می تواند دستاوردهای ضد فساد پس از انقلاب 2014 اوکراین را به خطر بیاندازد. انقلابی که به سرنگونی رئیس جمهور طرفدار مسکو منجر شد. دیمیتری کوزیاتینسکی، یک از سربازان سابق در جنگ با روسیه، در یک تظاهرات در کیف گفت که در واقع اوکراین 10 سال در مبارزه با فساد به عقب برگشته. به گفته بخش اوکراین سازمان شفافیت بین الملل، این قانون جدید مهمترین دستاورد انقلاب شرافت 2014، یعنی ایجاد نهادهای مستقل ضد فساد را از مردم میگیرد. زلنسکی در دفاع از این قانون گفته بود که هدفش حذف نفوذ روسیه در نهادهای ضد فساد است.
و اکنون من امید مرزبان هم با شما خداحافظی میکنم. با پایان این مجله خبری رسیدیم. وقت شما بخیر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
بله، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم دنبال بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. خبرها و برنامه‌های رادیو آزادی را روی وبسایت ما هم شنیده میتونین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org. و برای گرفتن تصاویر و گزارش‌های تصویری جالب هم اینستاگرام رادیو آزادی را فالو بکنین.